درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تمو هر کلی کو په دې خبرونه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د طالبانو یو جګپوري چارواکي یو وار بیا ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر پرون شنبه د روژه ماتي په میلمستیا کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره شی اړیکې وپالي. ارچه د طالبانو په کنټرول کې دی. پر خپل اکسپانه کې تیر شپه لیکلی چې د روشماتي په دې میلمستیا کې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټانو، ملګرو ملتو، اروپایي اتحادیې او اسلامي کانفرنس استازو ګډون کړی و. تر دې مخکې د طالبانو مشر ایت الله خونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې پرون شنبه خبر کړ، له هیوادونو سره د شواړي کو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي سږکال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. د کمشنری په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په پاکستان کې 928 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. د دې ادارې پر اساس په نیول شویو کسانو کې 946 بې اسناده یا هغوی چې ACC کارتونه لري او 201 نور د BOR کارتونه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د کمشنری په وینا په تیر مارچ کې د فبروري پر تله په پاکستان کې 121% ډیر کډوال نیول شوي دي. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د کډوالو لوی کمشنری یا UNHCR پرون شنبه پر خپل اکسپانه لیکلي په دې پیسو به په 2023 میلادي کال کې د 4,800,000 کډوالو او د هغو د 2.5 میلیونه کوربنو ټولنو د غړیو مرسته وکوي. د افغانستان یو پخوانی ژورنالیست او د اطلاعاتو او کلتور وزارت پخوانی مرستیال عبدالحمید مبارز نن یکشنبه په کابل کې وفات شو. د لور نیلاب مبارز پر خپل فیسبوک پاڼه د پلار مړینه تایید کړې ده. عبدالحمید مبارز د ژورنالیزم ترڅنګ یو موده د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت معین و. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې و تېره شپه 1:06 د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني او هند زلزله پیژندنې د ادارو د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د کونړ ولایت له اسداباده 3 کیلومتره لري او د مځکې له سطحې 140 کیلومتره لاندې و. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیه ترهګر ډله بولي د جګړې نن شپږمه میاش پوره شوه. له دې سره مهاله نن یکشنبه د اسرائیل پوز د خپل هغو 4 پوځیانو نمونه خپاره کړل چې پرون په غزه کې وټل شوي و. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دغو 4 سرتیرو له وژل کېدو سره په غزه کې د وژل شویو اسرائیلي پوځیانو شمیر 640 ته ورسید. د بریتانیا دفاع وزیر او بهرنیو چارو وزارتونو پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یو بیړۍ په غزې ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي. دا اقدام د می په لومړیو کې د بشري مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریډور د رامسته کولو په خاطر د نړیوالو هڅو برخه ده.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه. ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت کوربنه یو. د طالبان د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شری د تیر المریز کال د ازمري اساس پر 15مه دولت د حساب ورکونې په پروگرام کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. اغلی شری هغه مهال ویلي چې سیاسي ګوندونه شری بنسټ نه لري او فعالیتونه هم د خلکو په ګټه نه دي. بلبل د دلی وزارت د پنځم به پورز د وری په 14مه د وی اعلامي خبرولو سره اعلان وکړ چې یاد وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي او د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې بالا سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو د دلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو ترڅنګ ویلي دي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه ځندولي خو خیریه بنسټونه به دې کولی شي د اصول او د عدلی وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. همدارنګه د طالبانو د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي د وري په 12مه په کابل کې وی غونډه تویل د دوی د قانون لمخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. هغه د څرګندونی د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ستوګنی د ځای د بدلولو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال کړی وي. خو د چولې طالبانو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او حزبو فعالیت منع کړ او حتی د ګوندونو اخیستل جرم وبلل تر شای علت څه دی. نن په پروګرام کې له میلمنو پوښتو چې د علتونو سره روښانه کړي او باندې بحث وکړي. بحث کې سره د جمهوري غوښتونکو خوځښت مشر او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل او د باور غورزنګ مشر او په امریکا کې د پانتون استاد نجیب آزاد خبرونه کې د دواړه ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. آزاد صاحب که پیل تاسو سره وکړو، تاسو ته پام دی پیل کې د سیاسي حزب په اړه باندې وایس څه ډول جریانونو یا خوځښتونو ته موږ سیاسي حزب وایو؟
سلامونه درنه تاسو قدرمن میاخیل سبا ټول لیدونکو اوریدونکو ته. کله چې د سیاسي احزابو دغه نوم اخیستل کیږي نو په مستقیم ډول زموږ ذهن ته جمهوریت راځي. یعنی سیاسي احزاب هغه سیاسي فعالیتونه چې په هغه کې خلک فعالیت کوي او د همدې لارې قدرت ترلاسه کوي او بیا سیاسي ساختار رامنځته کیږي او بیا د طبیعي خبره د خلکو او د جغرافیې استازیتوب کیږي او د دولت یو شکل رامنځته کیږي. په افغانستان کې له بده مرغه په تیرو څو پیړیو کې په لومړي ځل باندې کې په واقعي ډول هغه جمهوریت د جمهوریت تعریف له مخې یا د هغه سیاسي تیوري له مخې جمهوریت تعریف کیږي کې تعریف کړو نو په لومړي ځل باندې جمهوریت په دغه تیره دوره کې و. تر دې وړاندې جمهوریت په افغانستان کې وجود نه لره. ان د سیاسي تیوري له مخې زما خبر نه دي سیاسي تعریفونه داري چې د افغانستان پخواني هغه مشران چې ځان ته جمهور رئیسانو نومونه ورکړي ول لکه سردار داوود خان هغه هم جمهور رئیس نو هغه د دولت رئیس و. کله چې تاسو جمهوریت نوم اخلي هغه د خلکو له ادرسه د خلکو له خوا واک یو چاته سپارل دي او تمثيل کیږي. موږ د سیاسي احزابو تعریف چې کله کوو هغه یوازې هغه سیاسي ساختارونه کې چې هغه جمهوري وي. په افغانستان کې په تیرو دیر څلوېښتو کلونو کې داسې نورې ډلې هم وې چې سیاسي احزاب نومونه ځان ته ورکړي وو، هغه ته موږ سیاسي حزب نسو ویلی. لکه مثلا د کمونیزم د رژیم کوم سیاسي ګوندونه چې وو خلق او پرچم، هغه سیاسي ګوند ځکه نسو ورته ویلی چې هلته جمهوریت تمثیل نشته. کله چې یو څوک یو ګوند یو سیاسي ایډیالوژي په جمهوریت باور ونه لري چې کمونیزم د جمهوریت سره په ټکر کې یو ایډیالوژي ده چې ښه دی که بد دی پر دې بحث نه کوو، لیکن دا ایډیالوژي په خپله د جمهوریت خلاف ایډیالوژي ده، په جمهوریت باور نه لري کمونیزم، نو هغه هم سیاسي احزاب نه دي. او بیا دغه نور څه چې کومې جنګي ډلې وي هغه هم د دې نوم ورکړ. په ټوله کې سیاسي حزب هغه څه دی چې په هغه کې خلک د قدرت د ترلاسه کولو بیرته د قدرت د تمثيل او د خلکو د پاره د ملي منافع او د پاره د خلکو د ادرسه حکومتونه یا دولتونه جوړ سي، چې هغه په افغانستان کې له بده مرغه په تیر دوره کې څه تمثيل پایل سه هغه نه دی راغلی. اوس که بحث دې ته راځي چې څه ډول سیاسي ساختارونه په نړۍ کې دي، یوازنی سیاسي ساختار چې څو پیړۍ وړاندې و چې هغه نسته، نور ټول سیاسي ساختارونه سته، هغه امپراتوري دي، هغه اوس نسته. لیکن جمهوري سیاسي ساختارونه سته، لیبرل جمهوري سیاسي ساختارونه سته، کمونیزم سیاسي ساختارونه سته، شاهي سیاسي ساختارونه سته، همدارنګه استبدادي یا توتالیټیرین سیاسي ساختارونه سته چې موږ په شمالي کوریا او ایران او د هیوادونو کې مثال لرو. په ټوله کې هلته هم که مثلا په ایران کې هم که د سیاسي ګوند بحث راځي هغه سیاسي ګوند نه سو ویلی، ځکه هلته په جمهوریت باور نسته. سیاسي ګوند یوازې هغه ګوند ته ویلی سو چې هغه په جمهوریت باور ولري، او جمهوریت هغه دی چې هغه د خلکو له ادرسه د خلکو په خوښه د خلکو د سیاسي تمثيل او فعالیت له لارې قدرت ترلاسه کول دي، او بیرته قدرت ویش پر خلکو باندې د همدغه سیاسي باور له مخې باندې ویشل کیږي. هغه ته موږ سیاسي احزاب ویلی سو چې دې څخه ډیری خلک له طالبان ډېر زیاته ویره لري.
ډېره مننه کور ودان دا چې ولې ویره لري په دې بروسته خبرې وکړو. په ځانګړې توګه چې طالبان په افغانستان کې اوس دغه فعالیتونه هم منی کړي دي. میخیل صاحب که تاسې ته راشم، آزاد صاحب مختلف ډولونو نظامونه هم په دې سره یاد کړل چې سیاسي حزب ته ویل کیږي، خو په ټوله کې دوی د خلکو ګډون ته اشاره وکړه. که چیرته د خلکو ګډون یو بل نوم ورکړو، ډیموکراسي ورته ویلی شو، ولې ډیره مهمه ده چې په یو هیواد کې جمهوریت وسی، دموکراسي وسی، کچیرته دا په یو هیواد کې وسی، خګنی به دغه ټولنې لپاره یوازې افغانستان په ټوله کې څوي
هم د ورسیږي تاسو ته او آزاد سره ته تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته ولسواکي جمهوریت دا د اسلام د نقطه نظر او د وسنی سیستمونو چې په دنیا کې هغه باثباته دي هلته پرمختګ شوی دی. دا یو اړینه مسله ده ځکه په اسلام کې د مشر د تعین د نظام د خپل هغه روزانه کارونه چې کوم یو مملکت کې ترسره کیږي هغه خلکو ته د مشورې حکم ورکړی دی چې وامرهم شورا بینهم ځکه چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېده هغې خپل جانشین تعین لکه څلور خلفا د اسلام په څلورو مختلفو طریقو باندې د انتخاباتو نه نیولې او د حال و حق په حساب باندې دا تعین شوي دي. نو په دې خاطر باندې ولسواکي د اسلام خلاف یو مسله ده. هر نظام چې راځي هغه باید د ولس لخوا راشي، مشر د ولس لخوا تعین شي، هلته یو قرارداد د ولس او د حکومت ترمنځ موجود وي، یو قانون اساسي موجود وي. نو په هغه صورت کې بیا حکومتونه ولس ته مسؤوله وي او د ولس خادمان وي. متاسفانه چې افغانستان کې که پخوا وختونو کې وو او که اوس وخت کې دي یا دیکتاتوري وه یا یو حزب یا یوه ډله حاکمه وه او نور نفي کول. نو دغه د نفي او انحصار د قدرت سیاست چې په افغانستان کې موجود و یا اوس موجود دی دی ونه شو کړی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته کړي. لکه چې آزاد صاحب هم اشاره وکړه یوازنی مقتد زمان کې همدغه جمهوریت وخت و شل کلان چې دلته احزاب و تا اشخاص و تا افراد و تا ولس تا ټول تا یعنی زمینه مساعده و چې برخه واخلي او په حکومت په تصمیم گیری کې شریک شي، یعنی ټاکنه وشي، هلته مقننه قوه او اجرایه قوه و او قضایه قوه و. نو په دې خطر باندې البته نواقص به موجود و خو دغه یوازنی لار ده چې ولس تر څو چې په تصمیم گیری کې شریک نه وي خپل مشر تعین نه کړي حکومت ولس ته مسؤوله نه وي هلته ثبات نه شي راتلی. نو دا هغه د جمهوري ارزښتونو همدغه اساس باندې موږ پخپله د جمهوري غوښتونکو په ذخ رامنځته کړي چې دا ارزښتونه دي او دا د چا پورې تعلق لري، دا د ولس پورې تعلق لري او د دې نه باید موږ دفاع
وکړو. مخکې لدې چې افغانستان ته راشو په افغانستان کې د سیاسي حزبو شالید ته یو کتنه وکړو، که نور اسلامي نړۍ کې اول په دې راته وایي چې په نور اسلامي هیوادونو کې هغوی چې اوس مهال د طالبان سره نږدې اړیکې لري دغه سیاسي حزب څنګه فعالیت کوي او فعالیتونه یې څنګه دي کولای شي هغه د ملت کومې غوښتنې چې دي هغه منعکس کړي؟
یا اسلامی جمهوری نوم ورکول کیږي اسلامی جمهوری دولت یا هر نوم چې هر سیاسي ساختار ته اسلامی هیوادونه کې ورکول کیږي کله چې د اسلام ټکی کارو موږ تر ټولو مهم بحث دا دی چې د عدالت بحث راځي. عدالت تعریف دا دی په شرعي لحاظ همدارنګه په 1500 فقه کې هغه جعفریه د مالکی د شافعي د حنبلي د او که حنفي ده او که هغه د انسان په لاس جوړ شوي قوانین له ادرسه د عدالت تعریف کوو. عدالت تعریف دا دی چې هر څه په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول په خپل مناسب ځای کې ځای پر ځای کول په دې معنا که چیرې د اسلام له ادرسه موږ هغه سرچینې چې د اسلامي احکام او اوامرو سرچینې دي تر ټولو لومړی نس دی قرآن دی چې د خدای تعالی احکام دي، بیا حدیث دی او بیا راځو موږ اجتهاد ته. کله چې تاسو اجتهاد ته راځئ مجتهدین هغه کسانو چې هغه مسایل یا هغه قوانین حکومتونه او اوامر اسلامي اوامر حکومتونه چې هغه تعریف ته تعریف ستونزمن و یا وضاحت نه لاره نو مجتهدین سره کېنسل په یو کې چې یو مجتهد به هم د یو تعریف سره مخالفت لاره هغه اجتهاد په هغه باندې حکم نه دی صادر سوی، قانون سوی نه دی. نو دا په خپل د جمهوریت تعریف ته یعنی هلته به په بشپړه توګه تر ټولو ډېرې او په یوه ډول باندې رایه کارول کېدلې تر څو قانون تصویب شي اسلامي قانون. نو د اسلام د قوانینو د اوامرو جنبه جمهوریت دی. دوم بحث د اسلامي هیوادونو ګورئ، جمهوریت د انسان په فطرت کې دی. تاسو هم نسئ کولی چې ستاسو په یو کورنۍ کې حتی په یو ډېر لرې پرته کلیواله سیمه کې په افغانستان کې یو پلار نشي کولی چې خپل یو لس کلن زوی او یو 15 کلن زوی ته یو دیوه اندازه کالي واخلي، دی به دې ته عدالت وایي یا به دیوه نمبر بوټونه واخلي. نه، د هغه ماشوم د 15 کلن چې څومره په دا پاغه نمبر بورډ تحصیل کیږي لس کلن چې څومره په دا پاغه نمبر تحصیل کیږي دغه عدالت او دغه جمهوریت او دلته د ماشوم د خوښۍ بحث رامنځته کیږي هغه اسلامي هیوادونه په ځانګړي توګه چاته جمهوریت تر بریده پورې تمثیل کیږي که څه هم په بشپړ توګه هغه د لیبرل جمهوریت تعریف شوی په ډیری اسلامي هیوادونو کې نشته الته د جمهوریت نامه باندې ځینې وختونه دیکتاتوري کیږي لکه په ترکیه کې د اوسنۍ ولسمشر چې دی ډېر د لسیزو راهیسې دی په همدې څوکۍ باندې دی او د جمهوریت د لارې تمثیل کوي خو په ټوله کې خلکو ته یو نه یوازې چې په سیاسي احزابو یا د دولت په چارو کې د تمثیل او د فعالیت اجازه ورکول سي ده بلکې د یو په روزمره ورځنی ژوند کې د خپلې خوښې د ژوندانه حق ورکول سوی د قوانینو پر رڼا کې چې د جمهوریت یو تر ټولو یا د سیاسي احزابو د تمثیل یو تر ټولو لویه برخه دا ده اړینه نه ده چې تاسو د یو فرد د یو هیواد تبعی په حیث باندې خامخا په یو ګوند کې واوسئ نه تاسو د همغه سیاسي فعالیت ورځنی کوم قانوني اجازه چې تاسو درکول سوی خپل ورځني چارو کې تمثیل کوئ چې دا په دغه اسلامي هیوادونو کې په ټولو کې دي حتی په هغه اسلامي هیوادونو کې چې هلته جمهوري سیاسي ساختارونه دي شاهي ساختارونه دي لکه په متحده عربي اماراتو کې متحده عربي امارات شاهي سیستم دی هلته یو امیر دی شاه دی او ولی عهد دی لیکن لاندې ولستا د اسلامي قوانینو له مخې د حنفي قوانینو حنبلي قوانینو فقه له مخې د ورځنی ژوندانه بشپړ جمهوریت ورکول سوی دی هغه که په ورځني کاروبار کې وي هغه که د نظر ورکول وي هغه که د ټولنیزو فعالیتونو وي هغه جمهوري حقونه خپل لري په ټوله اسلامي هیوادونو کې حتی په هغه اسلامي هیوادونو کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې هغه په بشپړ توګه شاهي سیاسي ساختارونه لري په ځانګړي توګه په منځني ختیځ ډیری هیوادونو کې هلته د ولس دپاره د جمهوریت تمثیل شته ترکیه اندونیزیا مالیزیا دغه اسلامي هیوادونه چې ځینې سیاسي ګوندونه لري هلته خو ډېر متفاوت ډول باندې او طبیعي خبره ده چې هر څه په ځانګړي توګه د جمهوریت یو له هغه طبیعي غوښتنو څخه دی چې هغه د انسان په نیچر کې دی هغه ډېر وخت نیسي دغه اسلامي هیوادونه اوس هم د غرب په څیر هغه جمهوریت ته نه دي نږدې سوي چې په هغه ډول ازادي او هغه ډول باندې د سیاسي فعالیتونو حق لري لکه غربي هیوادونه چې دي لاکن په دې لاره باندې روان دي نو ډېری اسلامي هیوادونه ډیرایس لکه څنګه همدارې پاکستان کې موږ مثال دا واخلو هلته په بشپړه توګه یو استبدادي نظام دی د پردې تر شا باندې لیکن د پردې پر مخ باندې د جمهوریت همدارنګه که موږ د منځني ختیځ هغه هیوادونو ته ولاړ شو چې د جګړې سره مخ دي د ستونزو سره مخ دي لکه افغانستان مثلا که هغه لیبیا ده او سوریا ده او عراق دی له ګڼاګونو ستونزو سره مخ دي لیکن بیا هم ترې وبریده پورې د جمهوریت هغه تمثیل هلته شته په اوسني که موږ چیرې شاته ځو د افلاطون او د سقراط او د بقراط د تیوري نه هاخوا که دینی جنبه راخلو تر ټولو ډېر هغه د ولسواکۍ او د جمهوریت دپاره چې کوم دین لارې هوارې کړي دي هغه اسلام دی او دغه اسلامي هیوادونه ډېری اوس پر دې لار روان دي له بده مرغه پرته له افغانستانه له اوسني افغانستانه
مننه کورودان تاسو بیرته راګرځم اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې سټډیو ته زنګ ووهئ ستاسو پوښتنې هم راخلو زموږ د سټډیو شمېرې دي 00 224 شپږ سوه یو دا دوه واټساپ شمیرو باندې آدیش شمیرو باندې تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ که چېرته په ټلیفون کې کریډیټ نه وي یوازې یو لنډ مس کال زموږ همکارانو ته راولېږئ دوی به ستاسو شمېره یاداشت کړي بیا لږ په تمه پاتې شئ دوی به بیرته درته زنګ ووهئ میخیل صاحب که تاسو ته راشو تاسو یادونه وکړه چې په تېرې شل کلنه دوره کې په افغانستان کې ولسواکي یو څه اندازه ښه تجربه شوې ده که چېرته په ټوله کې د افغانستان تاریخ ته وګورو له کوم وخت نه په افغانستان کې ولسواکي راپیل شوه او دغه سیاسي احزابو په کومه دوره کې ښه رنګ و او هغه ډول فعالیتونه چې باید کړی وی درلودلې؟
سلام دې ورسیږي بیا ښه ولسواکي د ولسي حرکتونه دا د افغانستان کې د مختلفو دورو کې بعضې کسان و حرکتونه و چې هغې و د ولسواکۍ دپاره د خلکو د سهم د اخیستلو دپاره فعالیتونه کول په طور مثال مشروطه خواهانو په افغانستان کې حتی د امیر شېر علي خان د وخت نه راپدې خوا دا حرکتونو د ویخ زلمیانو حرکت په رامنځته شو. بیا وروسته د احزاب په دهای دیموکراسي په دیموکراسي په لسیزه کې د احزابو قانون جوړ شو، اما متاسفانه چې پاچا وخت کې توشیح نه کړ احزاب رامنځته شول. یعنی مختلفو وختونو کې هلې ځلې شوي دي، کله د پرمختګ سره مخامخ شوي دي، کله د مشکلاتو سره. خو هغه موږ چې په کومه معنا ولسواکي یو یوازې همدغه د جمهوریت په دور کې و چې دلته تاسو ولیدل ټاکنې وشولې، قدرت د یو رئیس جمهور نه بل رئیس جمهور ته د ټاکنو د لارې انتقال شو. دلته ازادي د بیان موجود و، ځکه جمهوري ارزښتونو کې مختلف مسایل دي چې اول لاره چې د قانون درلودل دي چې قانون باید ولس تصویب کړي چې هغه اساسي قانون دی، نور بیا وروسته فرعي قوانین دي چې هغه پارلمان دغه کوي تصویبوي. بیا د قانون په چوکاټ کې ټول خلک چې په یو ملک کې اوسیږي هغه مساوي حقوق لري. مساوي حقوق په دا معنی باندې چې د عدالت، د بیان ازادي، د کار، د تعلیم، د سیاست حق ده، او بالاخره سوشل جسټس یا ټولنیز عدالت چې کوم یو دی هغه ټول افغانان لپاره تامین شي. البته هغه کوم شکل باندې چې زمونږ ارزو وه او یا د ټول افغانانو ارزو وه چې دلته یو دایمي ثبات رامنځته شي، متاسفانه چې د اول نه لکه چې مخکې اشاره مو ته وشوله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه که هغه په پاکستان کې وو، که هغه په ایران کې دي، که په شمال د افغانستان کې دي، هلته ولسواکي حاکمه نه وه. په یو نوه په خپله دغه ولسواکي یا جمهوریت په افغانستان کې د دې ریښې قوي کېدل دا ګاونډي هیوادونو ته هم یو تهدید وو. نو چې افغانستان که چېرې ثبات ته ځي، امن ته ځي، نو هلته خامخا پرمختګ راځي. نو بیا دې وو نتیجه دا شوله چې
په دغه تیرو شلو کلونو کې خو په افغانستان کې زیاتره سیاسي احزابو خپل فعالیتونه پیل کړي وو، حتی شمیر لسهاو هم اوخته. فکر نه کوي چې په دغه شل کلنه دوره کې هیڅ داسې سیاسي حزب نه توانېد چې هغه مخکښ اوسي یا په ټوله معنا باندې خلک پرې راټول شي داسې یو لوی حزب په افغانستان کې نه و؟ د دې علت بیا څه ده؟
د دې دوه درې عوامل وو. یو دا چې په خپله دغه احزاب یا تنظیمونه دا په ولسواکۍ باندې ډېر باور درلوده، ځکه چې دا د خلکو په رای باندې رامنځته شوي نه وو، دا بلکې د جنګونو، د مهاجرتونو او د خارجي قوتونو په اساس باندې رامنځته شول. لکه په خبر کې وو تنظیمونه، په ایران کې اته تنظیمونه وو، یا د هغې نه مخکې نور تنظیمونه چې کوم یو د خلق ډیموکراتیک ګوند چې قدرت ونیو په هغه وخت کې. یعنی دا هغه سي ازادي او ولسواکي په خپله په احزابو کې نه و. بالاخره دا بیا یو انحصاري سیاست په حزب کې رامنځته کړ. نو په دې خاطر باندې دی ورښونه کړ. البته بیا دی و د ټول دغه شلو کالو کې متاسفانه چې د جمهور رئیس کدیسه په وخت کې هم دا رنګ د ډاکټر صاحب شوی په وخت کې دیو د سیاسي احزابو درشت لپاره کار ونه کړ. کرزی صاحب خو بیخي په دې عقیده نه و چې کوم حزب جوړ کړي او یا هغه مخکې ته لاړ شي، ځکه چې هغه په خپله داسې یو نوع انګیزه ورکړه خلکو ته چې احزاب باعث د دې شوي دي چې افغانستان کې داخلي جنګونه شي او دغه کوم مشکلات چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي په دتاګانې دا د احزاب په اساس باندې. نو دې خاطر افغانستان لپاره احزاب ضروري دي.
داسې یو بل لنډ پوښتنه کوم په بخښنې سره چې ستاسې خبرې پرې کوم، په هغه وخت کې چې په افغانستان کې تاسې د کرزي صاحب د وخت یادونه وکړه، د ځوانانو په ټوله کې کوم کسان به چې دندې پسې ګرځېدل شکایت به یې دا وشي اوس که د کوم حزب نوم در سره تړلی نه وي، تا ته څوک دنده نه درکوي یا که چا پورې ځان ونه تړي، نو ته نشي کولی چې په دولتي اداره کې وظیفه پیدا کړي. فکر کوي چې د کرزي صاحب دغه فکر چې سیاسي احزاب د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې یا داخلي جنګونه پیل شي، د دې نه به انګیزه اخیسته یا خلکو شکایتونه په دې برخه کې ډېر درلودل چې هغه وخت موږ ځوانان نه اورېدلي وو؟
کوری هغه وخت کې خو دغه موږ چې احزاب وي خو ما خیارځو کړي دا تنظیمونه وو. نو کته به د تنظیمونه د حکومت د بند قرارداد په اساس باندې د حکومت یو برخه وه او بعضې چوکیګانې په دغه تنظیمونو باندې تقسیم شوې وې. نو کته به د یو تنظیم د مشر سره رابطه درلودل، یو ځای کې به مقرر دلې، حتی بعضې ښکته چوکۍ او ولایتونه هم په دغه شکل باندې تقسیم وو. هغه بیل بحث دی کچېرې موږ وایو چې جمهوریت یا ولسواکي حاکمه شي نو موږ باید ولسواک احزاب ولرو او ولسواک نظام باید ولرو، نو هغې د رشد لپاره کار ونه شو. البته دغه ټول انتقال چې د یو حالت نه بل حالت ته ځي او هغه ایډیل حالت ته ځي دا وخت و زمان نیسي. یعنی دغه واړه غټه احزاب چې کوم یو جوړ شوي وو زیاتره په دې وو په خپله په احزابو باندې یعنی اعتماد نه درلود. په توګه مثال کله چې جمهوري ریاست ته به نماندان وو یا دغه ته به پارلمان ته به نماندان وو هغې به لیکل چې موږ مستقل کاندید، حال دا چې پخپله د یو تنظیم مشر وو. تاسې ولیدل چې که هغه وخت کې دغه مختلف مشران چې انتخاب شوي وو دا هر یو د یو حزب پورې تړلی وو، اما ځان به بیا مستقل کاندید وي. معنا دا ده چې دوی ونه شو کولی چې دا د خپل حزب یا د خپلې ډلې اجنډا هغه پلیټفارم خلکو ته تشریح کړي یا هغه د دې معنی ګرځېد چې دوی وو هغه عمومي رایې نشي اخیستلی، نو ځان به مستقل کاندید یادوه. نو په دې خطر باندې عام سیاسینو او هم حکومت د خپل احزابو د رشد لپاره کار ونه کړ او دیموکراسي یا ولسواکي بل احزابو مشکل لري چې هغه بقا پیدا کړي او ثبات پیدا کړي. نو دا هغه نوښت سو ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې هم اوله کې دی غوښته چې احزاب تقویه شي او رامسته شي، اما کله چې بیا ټاکنې وشولې بیا هغه اجنډا شاته پاتې شوله او د عذاب د رشد لپاره کار ونه شو. نو په دې کې البته تقصیر به په ټولو ساحو کې وي، اما دغه یوازنۍ لار ده چې د ولسواکۍ لپاره موږ ولسواک احزاب لرو، تنظیمونه نه، ځکه تنظیمونه په خپله لکه انجوګان غوندې شرکتونه شول. د پلار نه زبېت ځکه سیاست چې کله میراثي شو بیا هلته نتیجه نه ورکوي چې ته پلار د یو حزب مشري بیا بیا زوی د هغې مشري بیا بیا لمسی د هغې مشري، نو دغه رقم احزاب بیا نتیجه نه ورکوي. همدا علت دی چې اسلامي هیوادونه چې وروسته هم پاتې شول سیاست میراثي شو او د نفع انحصار قدرت رامنځته شو. نو په دې خاطر باندې موږ وایو چې ولسواکي لپاره ولسواک احزاب ضرورت دی.
مننه میاخیل صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. آزاد صاحب، میاخیل صاحب د انتخاباتو موضوع مخکې یاده کړه. په ولسواکۍ یا په ټوله کې په تېر جمهوریت کې انتخابات یو له هغو جنجالي مسایلو وو چې دغه پارلماني ټاکنې چې ترسره شوې او که هغه د ریاست جمهوري ټاکنې وي په دواړو کې ستونزې وي. خلکو که څه هم رایې کاروله خو هغه باور چې مخکې میاخیل صاحب ورته اشاره وکړه نه و. د دغه باور تر شا علت څه و چې خلکو نه په هغه مشرانو باور کولو، مشرانو بیرته په ولسواکۍ باور نه درلودو او یو ډول ګونګ حالت و؟ خو انتخابات او ټاکنې ترسره کیدلې.
بس کو یو سکیچ دی د افغانستان په تیر نظام مطلق جمهوری و د قوانینو له مخې هغه ډول چې یو جمهوری نظام تعریف کیږي. بل دا دی چې څنګه عملی سي په هغه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي چې ستاسو پوښتنې ته زه راځمه. یو دقیقه تر ټولو لوی لامل دا و چې افغانستان د افغانستان جمهوري نظام د جهادیزم او طالبیزم له دورې څخه راوتلی و، مطلق یې له صفره پیل کړی و. په 2001 کې کله چې دا جمهوري نظام جوړېږي یا د دې تصمیم نیول کېږي چې دغسې یو سیاسي ساختار دی وي، تر هغه وړاندې کابو لس کاله افغانستان په هر ډول د کورنۍ جګړې نه نیولې د هر ډول ستونزې او جنجالو سره اخته او د نړۍ څخه انزوا ته تللی و. نو لس کاله تاسو یو ملت په بشپړه توګه له جګړې، غربت او بې سوادۍ سره مخ کړی و او دا ملت تاسو له همدغسې یو حالت څخه راباسئ، جمهوریت ته یې راولئ او بل د دې جمهوریت د ساختار په چا یې ډکوئ. همدغه خلک و، نو د اسمانه خو څوک نسوی اتلی، همدغه خلک و چې په جمهوریت نه باور درلود او جمهوریت ته یا په مصلحتونو له مخې یا د فشارونو له مخې یا د امتیازاتو ورکولو په بدل کې راوستل شوله. دویم بحث دا دی کله چې د انتخاباتو بحث راځي، ستاسو سیاسي ساختار په بشپړه توګه جمهوري و او هغه باید د ټاکنو د لارې انتخاب شي. موږ ولیدل چې په تېرو شلو کلونو کې هغه ډول چې د افغانستان اساسي قانون امر کوي هغه ډول جمهوریت تمثیل نشته. مثلا په تېرو شلو کلونو کې موږ انتخابي ولسوالان ونه لرل، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسوال باید د انتخاباتو د لارې راغلی وای. همدارنګه موږ په تېرو شلو کلونو کې ښاروالان انتخابی ونه لرله، حال دا چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ښاروالان باید انتخابي وای. نه هلته هغه وضعیت داسې و. د دې تر څنګ دې بحث هم زه راځم چې ولې داسې ون نه غوښتل سوله. او دریم بحث تر ټولو مهم بحث دی، زه په خپله داسې اشخاص پیژنم چې دوه دورې په پارلمان کې وکیل پاتې سوي دي، او د دې په مرکو کې هم دا خبرې شته. په اوله دوره کې څلورو کلو یا پنځه کلو کې دای به دی نو خبر چې د افغانستان د ولسي جرګې غړیتوب معنا څه، یعنی څه دندې دي، څه مسؤلیتونه دي، یوازې په دې پیدا چې امتیازات شته له دې نوم څخه استفاده کولی شي. او دا 85% وکیلان همداسې وه، یعنی دا یو دوه درې نه وه، هغه په دې خبر هم نه وه چې دوی څنګه دلته راغلي دي. یوازې دا وویل چې ولسي جرګه دلته ټاکنې دي او خپل امکانات څخه استفاده وکړه. بس دلته دا دی چې دوی ته عامه پوهاوی نه ورکول سوی. کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو، جمهوریت لسیزې نیسي، ستاسو ولس د یو پوهاوی چې جمهوریت څه دی، عامه پوهاوی نه ورکول سوی. په اتومات ډول د جمهوریت اعلان وسو، خلکو ته ویل سول چې همداسې دی. کله چې بیا د ټاکنو بحث راتی، که هغه پارلماني ټاکنې وي، که هغه د مشرانو جرګې ټاکنې وي، او هغه د ولسمشري ټاکنې وي، محدودو کسانو ځکه برخه پکې اخیستله چې یو خو د افغانستان ډېری سیمې هغه له بده مرغه له جګړې سره مخ وي، هلته امکانات نه وو. دویم بحث دا و چې هلته ولس په دې نه و خبر چې ټاکنې معنا څه، یعنی د خپل د رائے د کارولو په هغه اهمیت نه پوهېده. یعنی یو اکثریت به ته وکړم مثال دی، بحث دا هغه دی چې هغه کسان په ساختار کې و چې هغه د مسؤلیتونو له مخې راوړل شوي وو، هغه په خپله په دې باور نه لاره چې که چیرې د جمهوریت له مخې په واقعي ډول جمهوریت تسلیم کېږي، نو دغه به ډېرې بدنامې څېرې وي. ولس خو بیا دوی نه غوښتل، حتی هغه کسان چې دوی سره شپه ورځ کېناستل د مجبوریت له مخې، هغو هم نه غوښتله. که چیرې شفافې ټاکنې کېږي او دا زمینه مسایله کېږي، پوهاوی خلکو ته ورکول کېږي او خلک بیا له دې حق څخه استفاده کوي، بیا خو دغه بدنامې څېرې خلک نه غواړي. نه یوازې چې دا نه غواړي، بلکې خلک به دا هڅه وکړي چې د همدې جمهوریت له لارې دا قضایي قانون ته معرفي کړي.
یعنی آزاد صاحب، هغه ملامتي چې په ټاکنو کې به دولت په خلکو ورچول، یا په ټوله کې حکومت به په خلکو ورچول، چې زیاتره وخت دوی د پیسو په بدل کې ځینې مشخصو کسانو ته رای ورکوي یا خپل رای خرڅوي، په دې برخه کې هم حکومت ملامت وو، عام ولس ملامت نه وو.
ګورې، زه حکومت ولې ملامت وو؟ په تېر شلو کلونو کې زه یو شی تاسو وایم چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ځوان هیواد په دې معنا چې 50% ولس یې له 1950 ترمنځ ولس و، یعنې د عمرونه دغه و. او دا هغه کسان و، هغه کس چې شل کلن و، دا په دې معنا چې کله چې د طالب لومړی دوره ړنګېږي دی هغلته زیږېدلی دی، یا هغه کس چې 50 کلن و کله چې طالب لومړی دوره له منځه ځي دی 15 کلن و، یعنی صغیر و. دغه 50% ولس د افغانستان دا د جمهوري دولت یا جمهوري سیاسي ساختار پر مهال باندې د سیاسي بلوغت ته ورسېله. پر دې باندې افغانستان هیڅ کار ونه سو. یو ته دا عام ذهنیت ورکول څه چې زما رائے هیڅ اهمیت نه لري، ځکه نه لري چې هغه احمد دی، محمود دی، توپک په لاس دی، د یو جنگي تنظیم نوم اخلي، د بل جنگي تنظیم نوم اخلي، او هغه قدرت په لاس کې لري. وکیل هم هغه دی، ولسوال هم دی، وزیر هم هغه دی. نو که زه رایه ورکړم که ورنه کړم تاثیر نشي لري. لهذا دا کله چې زه به یو لس روپۍ د دې په بدل کې واخلم، د رایه په بدل کې حکومت کوم پړه چې په ولس راچی، ولس په ټوله نړۍ کې ولس نشي ملامتولی. تاسو مسؤلیتونه لرئ، دولت ته مسؤلیت لاره چې په تېرو شلو کلونو کې د جمهوریت د تمثیل پوهاوی خلکو ته ورکول شي، لکه د دې مخه نیول کېده. لکه مخکې چې میاخیل صاحب وویل، زه په وضاحت وایم. ګورئ، کله چې د افغانستان لومړی اساسي قانون تصویبیږي، توشیه ته ځي، په دې کې د همغه مهال ولسمشر ښاغلي کرزي لاسوهنه وکړه. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسمشر چې کوم واکونه دي، هغه یوازې هغه اصطلاح یې بدل شوې، د شاه څخه ولسمشر ته واوښتلې. واکونه تر دې حده پورې و چې یو شاه یې لري. بل د سیاسي احزاب و، یا د دغه په بشپړ توګه د ټاکنو د بشپړ تمثیل مخه ځکه ونیول سوه. لکه تاسو انتخابي ولسوالان ولرئ، هغه قشر پوره کیږي چې هغه وکولی شي ولسمشر دی احضار کی، هغه وکولی شي ولسمشر دی له دندې ګوښه کی. د دې مخاوني اوس تر پای پورې د ډاکټر غني تر وخته پورې، ډاکټر غني په وخت کې خو حتی د ولایتي شوراګانو ټاکنې هم ونیسولې. بل بحث دا و چې د دواړو ولسمشرانو په خپله هم د سیاسي احزابو مخنیوی ځکه کاوه، یو یعنی یو دغه سیاسي احزاب چې هغه په بشپړ توګه یو روشنفکره سیاسي حزب، ځکه چې دوی دا ویره لري چې دلته تاسو یو روشنفکره اپوزیسیون زیږوي. کدې په خپل غړیتوب ولري مجبور دي چې د همغه سیاسي حزب د مرکزی کمیټې ته جواب ووایي. کدې غړیتوب ونه لري، یو واقعي شعوري سیاسي حزب رامنځته کیږي هغه په واقعي ډول د یو ډیر قوي اپوزیسون شکل خپلوي چې هغه بیا د دغه سي حکومتداري چې دواړو ولسمشانو په خپل وخت کې درلوده یو د ستونزې جوړولې چې نو دوی مخنیوي کاوه. لهذا هغه کسان چې د سیاسي احزابو نومونه یې ځان ته ورکړي وو او په ټوله کې توپک سالاران وو، که هغه د جمعیت په نوم وو، که هغه د جنبش په نامه وو، که هغه د حزب په نامه وو، هر نوم چې ورکول کېږي، یغو څه کوله؟ یغو هغه په سیاست خبر نه وو، هغه په جمهوریت باور نه درلوده، هغه کارول کېدله د امتیازاتو په بدل کې. نو ولس بیا مجبوره وو چې ولس بېسواد هم دی، ولس ډوډۍ هم ونه لري، ولس ته دا باور هم ورکول سوی دی چې ستا رایې اصلا هیڅ اهمیت نه لري، هغه توپک یو په لاس کې لري، هغه قدرت کې دی، هغه مجبور و چې د پیسو په بدل کې خپل رایه وکاروي. یعنی هغه همدې ته همدا یې غوره بللې وه. خو په ټوله کې دا پړه د دولتونو ده، هغه افغانستان وي، هغه که هر هېواد وي، دولت دا مسؤلیت لري چې هغه د سیاسي مکتب د زیږولو نه یوازې تمثیل وکړي بلکې امکانات برابر کړي. او په تېرو شلو کلونو کې افغان دولت، افغانستان دولت دومره زیات امکانات درلودل چې دوی کولی شوی چې کلي کلي ته د جمهوریت د پوهاوي مکتب ورسوي، خو له بده مرغه برعکس دوی به مخنیوی کاوه، ځکه د دوی خپل قدرت او واک بیا د خطر سره مخ کېده.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم آزاد صاحب. که زه په لنډو کې ساس یو د میاخیل صاحب خبرې راټولې کړم، دا د چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه کوم نظام چې حاکم و په ټوله معنا باندې ولسواکي نظام و او سیاسي حزب په کې رشد کړی دی، خو په کوم اندازه چې باید ورته کار شوی وي کار ورته نه ده شوی. وروسته به په دې باندې خبرې وکړو چې طالبان اوس ولې د دې حزبو فعالیت منع کړی دی، خو اوس ورزو اوریدونکي راسره د دوی پوښتنې پر واخلو. نو مراته واخلې د کوم ځای واړې کنیولې؟ ستړی مشي احمدي صاحب، په خیر راغلې، مهرباني که پوښتنه لري.
او مننه، خوشاله وسې که البته پوښتنې خو دوه لرم. په دې سیال خور په ګرو کې چې افغانستان کې زموږ تاسو چې عذاب نری وو، یعنی دا شلو کلو کې د عذاب صاحب ویلې، میاخیل صاحب ویلې، نو خلک چې موږ تاسو عذاب ورته وي ګوندونه ورته وایو، داسې فکر کوي چې هغه خو موږ چا خبره پیزو نه، یعنی افغانستان کې استو هغه ټول عمر جنگ سلاره نه، نو تقریبا هغه جنګونه کول ولایتو کې هر ولسوالیو کې، نو هغه بیا جمهوریت وخت کې وګوره چې هغه دوی حکومت ته را نږدې کړل، تقریبا بعض ته مارشالي ورکړي، بعض ته رتبې ورکړي، بعض ته وګوره چې مقامونه یې ورکړي، چوکۍ یې ورکړي، نو هغه بیا چا خبره موږ افغانستان ملت نور هم چا اخلي، نو تقریبا هغه موږ ته ستړي کړل، نو موږ سر باندې ادوګې کولې. نو اوس خدا خوشبختي ده پر دې خور وګوره چې افغانستان کې عذاب باید نه وي، یعنی عذاب موږ معنا باندې نه کېږو، خلک صرف ځان ته عذاب وایي، هغه تفتیق نه شي کولی چې عذاب څه شته، یعنی څوک باید څومره ژمنې وطن ته ملي کارونه وکړي. نو دوی به ټوله کې ملي کارونه نه کول، نو دوی به هغه چوکۍ چې کلکه کړه بیا به چای څه کوی هم نه شو، هغه چوکۍ به چې ونیولا جنګ به هم کوو چوکۍ په سر باندې. نو دغه به ټوله کې چې موږ وګورو نو افغانستان کې ښه پایله نه ده.
یعنی احمدي صاحب، تاسو اوس په دې خوشحاله یاست چې دغه سیاسي عذاب په افغانستان کې لغوه شول او فعالیت منع شو؟ همداسې ده؟
بله، وګوره خو ما دا ویلې کنه چې موږ دغه شل دېرش کاله موږ دا ویلې، یعنی دې معنا باندې چې موږ دې تجربه کړي خلک دي.
پوښتنه مو وای احمدي صاحب، پوښتنه مو وای، پوښتنه مو څه ده؟
پوښتنه مې دغه ونه اخیل صاحب چې دغه یعنی جمهوریت هغه چې افغانستان ته یعنی کوم وخت کې تعاملات شوي نړۍ سره، یعنی وګوره بعضې وختو کې موږ تاسې هغه محکوم نه شو کولای چې جمهوریت څه ته وایي، یعنی تقریبا داسې پټې سترګې افغانستان ته راوړی ده له غره چې افغانستان ښه ورځ ونه لیده، یعنی تقریبا دا 15 کاله سو یعنی څه کم 15 کاله چې دغه جمهوریت نوم افغانستان ته راغلی، وګوره چې شخړې دي افغانستان کې، حکومت چې به کېږي بل جوړېږي بل چې به کېږي، نو دا یو ښه پایله نه وه، یعنی ما نظر دغه شی افغانستان خلکو ته ستاسو پام باندې چې جمهوریت ولې په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. مدنه کور ودان حتما له ملمنو به دا پښتو بل اوریدونکو هم لرونه مراته واخلې. د کوم زموري کني ولې
سلام انت اساس ملمنو ته مبارک دی لفران
لفران ستړي مشي مهرباني که څه پښتنه لري له ملمنو نه
زه به دا چې خورجان ته جمهوریت چې هغه یو خپل واقع دروښته دا شنو چې ګردېواله کړو افغانستان به جوړ کړو، خدا سي چا یو ولایت والی به ځان ته بچاو بس خپل د خلک به ټاکل نه به اجازه به چې نور وګټل هم دی به خپل خلک ټاکل شنو چې وسه رائے درای مخ خلک ټاکل او به افغانستان کم کرا دی راغه موږ افغانستان جوړ شو نو موږ جمهوریت نه دی دی بس دی هر وخت وګونګي و پراده جلا بچي و ده یرا د جلابا چهار ځای والی چې هغه ځان بچاو مې اشرف غنی مرمنه نه د بل چا مرمنه نه زده د یاري او ځان بچي
کوله. پښتنه مو څه ده لملمنو؟
پښتنه مې ده لملمنو نه چې که په افغانستان کې شری نظام ده سي، آیا دا به څومره ګټلو چې جمهوریت بخي که شری نظام؟
مننه کور ودان حتمن د باو پختوله مل منونه د روسي اوریدونکو به هم را وخلو نو مراته وخلې د کوم ځای مالک نیولې.
السلام علیکم پرېږې خورې تاته او ملمنو ته سلامونه.
مننه کور ودان نو مراته وخلې د کوم ځای مالک نیولې.
بله وسامان د هلمند ولایت په چکیول وسالۍ څخه زبداده توامه چې د پر طالبان شوس پر افغانستان حکم د داده شریعت نری وي خو په شریعت دغه پخان وي ترکم شریعت چې دوی راوستلای دي د خو کسری کې د شریعت څخه مخالف کار دی او دوی په افغانستان کې چې د دنیا عمر جنگ او یو څوک پر واکمن یا دای نه سي خو دغه لامل لوی لامل دغه دی چې نری د شریعت وي او په شریعت پخان وي د ولس ځینې ناراضي په دغه ولې ځنن کله ما درته د مساکلاو د کجکی تر مابین د لوی سړک چې دی پر دغه سړک باندې ما یو مسجد پوینځي ولې د چې نیمې نړولی وو د لارې پکې تېره کړې وه نه دا اوس په کوم د اسلام چې راغلی دی داسې د قرآن شریف کې وایات شته چې ته یو ځای یو مسجد یې هغه بیا ته نړوه په لارې کې راوله نو خو باید لارې مېلمنو څنګه دا پوښتنه ده چې څنګه یو څوک پر افغانستان باندې چې واکمن سي کوم هدف او کومې غوښتنې د ولس ته ومني.
مننه کور ودان حتما موږ به د ولس د غوښتنو په اړه باندې له مېلمنو وپوښتو. کور ودان بل اورېدونکی هم دا به مره واخلو نو مراته واخلئ د کوم ځای مالک نیولې. توخي صاحب ستړی مشي مهرباني کله مېلمنو څخه پوښتنه لري.
مننه موږ به نظر ورکو. زه ودی تاریخ یم د سیری د دې پاتې شوم هم په دې شریعت خو دا د دې کې خبرې کوي چې شریعت باندې طالبان بالکل پیز د شریعت نظام د شیخان دي هر څوک را دی ته ټلیفون
وکړي تاسو خپل کلک په لوړ غږ خبرې وکړي ساتې غږ ډیر ټیټ ده.
اما ویل مال د تیری د دې پاتې شوم دا وایي وي طالبان په شریعت باندې خند وي طالبان بالکل په شریعت خنو یا غوښل کال جهاد د دې اسلامي نظام د پاره کوي د شیخان د علما دي دا د شریعت په تطبیق د شریعي نظام پیږي خو تاسو سوان چې دی د کلمې د کوپر د سړی په خرابېږي عربه سمو موضوع ته موږ خو تر اوسه پورې په افغانستان کې احزاب لیدلي وو له دغه زخم څنګه نه غټ نه دي لیدلي نن د ملت په اړه غټ نه دي نن د دین په اړه غټ نه دي نن احزاب بند کړی دی په څه خاطر باندې بند کړو آیا دا یو شرعي جواز نه لري او قانوني جواز نه لري او بل مې دا پوښتنه ده چې په یو ملک کې شرعي نظام او قرآن او شریعت جاری دي آیا په دې کې ټول شان نه دي داخل نو اساسي قانون ته هم ضرورت شته او کمسته خو خامخا په شریعت کې و ټول شانو ته ټول موضوعات
مننه حتما ستاسو د دوړو پښتنې به لمل منو پښتو کور مودان چې اړیکه مو نیولې د نور اوریدونکو به ناخلو ځکه چې وخت کم ده الا د پښتنې ځواب شي وزني پښتنې ما سره دي چې هغه باید لمل منو پښتم. میخیل صاحب که تاسو تراشه ما اوریدونکو له تاسو پښتنه وکړه چې خیا دغه روستای اوریدونکو به مرو واخلو بیا به ملمنو ته ورشو نو مراته واخلې لکم زای ماره کنی ولی.
سلامونه پرې سیمه.
علیکم سلام وروره نو مراته واخلې لکم زای دیاړي کنی ولی.
مسار مانیم لپران زما د آزاد صاحب نپتنه داده آزاد صاحب دمکر دو مرام داسی که د طالبانو پر ضد مخالف خبری که اوس خودل تا پا افغانستان که خلق طولن د طالبانو خوشحاله دی امنیت کراری دی و داغه دی چی دنجور مکتبونه بند کری دام مجی غارم یا طالبان غاره خدا دی چی نپویگو چی دی کم سنز لاری خوال بسی خو خلق اوس خوشحاله دی امنیت قرار قراری دی فساد نشته نو خلق ټول خوشحاله دی آزاد ګرد عمر کی ز دوی خبرو عمر کی اورم چی استاد شریفی دی ګرد عمر په طالبانو نیوکه کی داس نیوکه کی
علت به ورنو پختو مننه علت به ورنو پختو چې دوی ولید طالبانو په حکومت نیوکه کی او تاسو به مو جواب تر لاسه کړی. میخیل صاحب رازم تاسو ته دوی ول چی مزمنګه وریدون کاری کنی ولی و چی تاسی ورته کپلندو کې دا وایي چې جمهوریت څه ته وایي او په افغانستان کې څه ډول نظام پایله ورکولای شي. ام یخیل صاحب کز ماغ لري مهرباني فکر کوم چې د میخیل صاحب اړ کې را سره پلی د آزاد صاحب که تاسو راته د پوښتنه ځواب کړئ.
ولې لکه مخکې چې ما وویل زه چې هره خبره کوم په ځانګړې توګه په دغه بحث کې دا به زما شخصي تحلیل نه وي دا به د اسنادو په اساس باندې وي د معتبرو منبع په اساس باندې جمهوریت اسلام اوامر دي احکام دي. جمهوریت لکه مخکې چې یادونه وسوله همدارنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل فروس ته څه ډول چې د اسلامي هیوادونو یا د اسلامي تحریک چې ټاکل کی د تحریک مشر چې ټاکل کیږي هغه یو جمهوري عمل و. د دې تر څنګ د اجتهاد مثال مارا و. د دې تر څنګ هغه ډول چې اسلام په نورو ټولو هیوادونو کې یوازې افغانستان بحث نه، که تاسو وایئ چې طالبان مسلمانان دي او ټوله نړۍ کافره ده، دا خو بیا منطقي نه ده. ډېر پرمختللي هیوادونه اسلامي هیوادونه هغلته هم اسلامي هیوادونه دي او هم یو ډول نه یو ډول جمهوریت تمثیلیږي. جمهوریت ولې مهم دی؟ مهم ځکه دی چې دغه اشخاصو چې ټلیفون وکړ دغه دته جمهوریت دا حق ورکړی دی چې دای یو ټلیفون ولري. دا که څه هم تر ډېره بریده پورې طالبان او په بشپړ توګه استبدادي نظام دی، دی د دغه پښتنې حق دته چا ورکړی چې دا پښتنه له ما څخه وکړي، علم یا خیل صاحب څخه وکړي. دغه څومره کسانو چې دا ټلیفونونه وکړله او د ځانګړي توګه کسانو چې د جمهوریت خلاف نظر لري، دا حق دته چا ورکړی دی چې دی د جمهوریت خلاف خبره وکړي. همدا حق جمهوریت ورکړی دی، بل هیڅ نظام دته چې دی په دې نه دی خبر چې جمهوریت څه دی. خو د ده په وجود کې جمهوریت شته، د ده په لاشعور کې جمهوریت شته، او هغه جمهوریت دی په یو ډول نه یو ډول غیر مستقیم ډول باندې دی تمثیلوي. یو څوک چې دا پښتنه کوي یو په مستقیم ډول په ما باندې نیوکه کوي او د یو طرف طرفداري کوي، همدغه جمهوریت دی. زه خو د همدې غوښتونکی یم، اما ته چې د چا طرفداري کوي هغه د دې غوښتونکی نه دی. هغه یوازې تر هغه وخته پورې دا خبره مني چې ته د ده طرفداري وکړې. که ته سبا د طرفداري ونه کړې تا نه پرېږدي. جمهوریت د افغانستان دپاره نه، د ټولې نړۍ دپاره ځکه مهم دی. اول خو زه باید دا ووایم چې جمهوریت اشخاص نه دي. په افغانستان کې له بده مرغه پوهاوی نه دی سوی. د سواد کچه دومره ټیټه ده چې هغه که جمهوریت نن څوک واوري هغه داسې فکر کوي جمهوریت اشرف غني او احمد کرزي نوم دی. جمهوریت یو سیاسي ساختار نوم دی چې هلته انسان د خپل زړه د خپل فکر خبره وکولی شي، لکه دغه کسانو چې اوس زنګونه ووهله، همدغه زنګ وهل، همدغه پوښتنه له ما څخه کول او په ما باندې نیوکې کول، همدې ته جمهوریت وایي. دا یوازې افغانستان نه، د نړۍ
آزاد صدر دا قبل اوریدونکي پښتنه مام دا و چې جنگ سالاران و د تیرو جنگونو کم کسان چې پاتې و دوی راغله دا و د حزب نوم باندې ګوندونه جوړ کړه او بل اخره حکومتونه غوي ځان سره رانجدې کړه او دا غوي په خبره باندې شولې دوی نور چاخ شول او هغه پیسې او امکانات چې یو حکومت دلودل دوی ټول استفاده کړل خود ګوند په نوم باندې، او دا بل اخره د دې سبب شو چې دا اوریدونکو په خبره باندې په هر ولایت کې بیل بیل والی ځان ته لکه پاچایي غونډه جوړه کړې وه. دغه حالت یې دغه وضعیت څومره کولی شو چې جمهوریت په افغانستان کې بدنام کړي او دا خلک چې اوس نن ګیله مند دي له جمهوریت نه د دې وضعیت سبب شي؟
ګورئ، که زه په ځان باندې داسې یو نوم کېږدم چې هغه زه نه یم او د هغه تمثیل وکړم، نو په دې کې خو هغه شخص نه دی ګرم چې ما یې په ځان نوم یې خیدی که نه، دا خو زه ګرم یم. که اوس طالبان مثلا طالبان د شریعت بحث کوي، زه حاضر یم چې د طالبانو د هر شیخ هغه یو زنګ وهونکي دا وویل چې دا شیخان دي عالمان دي، د هر شیخ او عالم سره اول د عالم تعریف ستاسو ته وکړم. په ټوله نړۍ کې کله چې موږ اسلامي عالم ورته وایو، هغه د کتابو لیکوالان دي، هغه د اسلامي دومره معتبرو کتابو لیکوالان دي چې په اسلامي درسګاه او پوهنتونونو کې تدریسیږي، او د هغو کتابونه بیا څنګه معتبر کیږي؟ هغه د اسلامي مراکزو لکه د الازهر یا مثلا نور معتبر پوهنتونو څخه هلته هغه تصدیقیږي. د طالبانو یو شیخ د دې ماته راوکي، یو عالم د دې ماته راوکي چې د دې د کلی په کچه باندې یو اثر ولري، یو پانه شاید لیکلی، نو دغه علم باندې سو. بل بحث دا دی کله چې د شریعت بحث او د اسلام بحث موږ کوو، زه زموږ تاسو پښتنه ده طالب چې سره کوم شریعت تمثیلی یا اسلام تمثیلی، اوس دې کو اسلام بیا نه دی ګرام چې تاسو اسلام بدنامه کوي، دا د تمثیل کوونکی غلط تمثیلوي. همدارنګه هغه کسان چې والیان و، هغه کسان چې مثلا هغه توپک سالاران والیان یا مثلا دی چې چا باندې وکړي کولی، هغه خپله هغه د طالبانو یو بل ورژن و. همدغه طالب اوس هغه کار کوي که کومو ډلو کومو تنظیمي ګوندونو که هغه جمعیت و که وحدت و، دا هر نوم چې ورکوو په ځینې سیمو کې خپلې پاچاهۍ جوړې کړې، بیا هماغه اوس طالب کوي. هماغه یعنی د طالب والی هم په بشپړ توګه یو واکدار دی، توپک ورسره دی، هر څه چې وغواړي هغه هماغه ډول کوي. او قانون ځکه هلته قانوني شکل خو بیخي دلته ځکه نه لري چې طالب خپله قانون نه لري. دا زما خبر نه ده چې نیوکه پر کومه، خو طالبان د کس د پښتنه وکړه دای د ولاړ چې د وی چې د طالبانو اسلامي امارات د طالبانو دغه قانون لمخې جوړ سو د طالبانو دغه قانون لمخې
تعلیم سو آزاد صاحب ام دغه تل غبل اوریدونکو په دې موضوع پښتنه وکړه چې دوی خو طالبان یې دا کوي چې د افغانستان کې شرعي نظام راوستي دی د قران کوم قوانین چې د غبل کې دا په ټوله معنا باندې هغه قوانین چې په قران کې راغلي په لیکیدای شو یعنی د تمبیامنګ شرعي نظام ویل شو
ګوره اصلا د شریعت تعریف خپل تاسو نه دی یو بس بل بس دا دی چې قران نص د خدای تعالی کلام هغه اوامر هغه احکام چې هغه ډیر واضح دي هغه یعنی پنځه حدود دي هغه یغه د پاره د تفسیر یغه د پاره د تعبیر یغه د پاره د تعریف اړتیا نشته هغه اوامر قران په دوی برخو ویشل شوی دی یو هغه دي چې حکومي آیاتونه یا سوری دي چې هغه قوانین دي یو هغه دي چې هغه دینی مسائل دي د عبادت مسائل یو کسې دي د پخوانیو دینونو ادیانو یا د پیغمبرانو هغه برخه چې قوانین دي اوامر دي دا وکه یو دامه کوي دا کولای شي دا نه سي کولای هغه چې واضح دي خو پنځه حدود دي هغه چې نه دي واضح بیا احادیث دي کله چې احادیث مست قیاس دی او بیا اجتهاد دی د همدغه ټولو مجموعه ته بیا د فقه نوم ورکول سو دی چې مختلف فقه دي جعفریه حنفی مالکی شافعی او حنبلی دا په ټول نړۍ کې اسلامي هوادونو کې مختلف فقې د قوانینو جنبلري په یو هواد کې حنفي فقره په بل کې جعفری ده حنفي مالکی ده شافعی ده او حنبلی ده په افغانستان کې د افغانستان جمهوریت نظام چې وو دغه د اساسي قانون په درې ماده کې ډیر واضح لیکل شوی وو چې هر هغه قانون اول خدای اساسي قانون د شریعت او شریعت کې بیا د حنفي فقې لمخې جوړ شوی دی پر رڼا کې جوړ شوی دی هر هغه قانون چې د حنفي فقې یا مثلا د شریعت خلاف یا قانون نه ویل کیږي دغه شریعي نظام وو کله چې طالبانو شریعت ته موږ راځو دلته نسته طالبان د یو پیراګراف راو کې چې د دې لیکلي چې د دې دغه شریعي نظام د کوم اسلامي فقې پر وړاندې کې جوړ شوی یو بس بهم بس نه دی موږ ولې د ویډیو خبرې شوې اسناد راغله مخکې یو خبر مخکې دی چې موږ بحث پیل کو تاسو خبر کو خبر کړ چې د زنا او لواطت په جرم باندې ځینې کسان البته محکوم کړل شول یا ځینې کسان البته پدرو وهل سره یو ورځ سره اما موږ ویډیو ولیدلې په تیر دوه دنیو مکنونه کې چې طالبانو د چارواکو ویډیو راوته هم د لواطت هم د زنا هم د شراب خوري موږ ولیدلې چې د پخوانی د طالبانو د ریاست د پاسپورت د ریاست د ورور ویډیو راوته موږ ولیدلې چې د برېښنا د شرکت د رئیس ویډیو راوته دلته شریعت چیرته و د طالبانو موږ دا ولیدلې چې د افغانستان مادن قاچاقيږي او په ښکارا خپل طالبان په دې باندې نیوکه کوي ځینې هغه کسان چې پیږي وند نه لري دلته شریعت چیرته و موږ دا ولیدلې چې هلمند تاریاګ د طالبانو مشران قاچاقي د شریعت چیرته و شریعت یو واده د لپاره د شریعت د توای و چې زه څه کوم هغه به تکوي هغه به تمنې زه څه وایم نو ما به ته نیو کنه څه کولای د چې د کوم ګوند یا د حزب خبره کوي مثلا د حزب اسلامي بحث وکړه حزب اسلامي ام تاګه یو شکل دی لکه طالبانو تحریک دا می وډاله دا غمی وډاله دا چې چیرې د حزب یا د حکمتیار د دلې نوم اخصل جرمی د تحریک طالبانو نوم اخصل هم جرم دی دا مختلف نمونه دي یو جمعیت وو بل وحدت وو بل جنبش وو بل حزب وو بل تحریک طالبان دی دا ټول شکل لري یو ډول تمثيل کړی دي نو له هازه خبره دا ده چې چیرې حزب اسلامي هم قدرت ورسیږي هم دا تم تر کې نشاندا چې بیا څه کړی وای نن نشل دیش کال وړاندې چې قدرت تشدلې وي طالبان هم دا کوي په ټول کې افغانستان کې ما په
مختصر ډول ډیر دی او وخت کم د کلندو کې را تزواب کړي هغه روسي اوریدونکو چاړي کې نیول او مشخصا پښتنې لتاس و چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی قراری د تاسو ولې په طالبانو ډیر نیو کې کوي لندي ورته تزواب کوي
ګوره کله چې موږ امنیت تعریفو امنیت یوازې د وژنو باس نه دی جګړو باس نه دی که چېرې جګړو خبرم راشي دا جګړه چا کوله دا خپل چک چاورانه ولا چاودنی چا کوله خو هغه په قدرت کې دغه وسنه کوي دوم باس ته رواني امنیت په افغانستان کې زما خبرې نه دي زه په طالبان نیو کې نه کوم وضعیت حالات په طالبانو باندې نیو کې کوي تاسو د ملګرو ملتونو راپور وګورئ تاسو د خپل د طالبانو د ځینې مشرانو خبرې واورئ تاسو د ولس خبرې واورئ شپږ نه فیصد ولس د وخت ډوډۍ نه لري معنی امنیت نشته کله چې تاسو ډوډۍ ونه لري امنیت نشته تاسو څوارلس میلیونه انجونې له زده کړو محروم کړي دي معنی امنیت نشته تاسو وویل چې د حزب یا د فکر نوم اخیستل جرم دی معنی امنیت نشته دا یو بحث دویم بحث دا دی تاسو د نړۍ د یو ستر کلی څخه په بشپړ توګه وتلی یاست تاسو هیڅ څوک نه مني امنیت نشته دا هم دی اوریدونکو چې ما باندې نیوکه کوله د په یو کلی کې اوسي کې د کلی کې هر کور هر کورنۍ د سره مړی ژوندۍ بند کی او هغه لار په دوه تړي چې په باسکل باندې په اس باندې جیو راځي او خپل کور ته سودار وړي هغه لار هم په بند کی د سره تاګ راتګ بند کی نو د په کلی کې ژوند کولای شي په کور په کور کې ژوند کوي، د په کور کې اوسیدونکي په امن کې دي نه دي، نو طالبان چیرته امن راوستل دی؟ او بل بحث دا دی کوم نیوه کې چې زه کومه دا تیوری کوي، دا اسناد کوي، دا د اسلام احکام طالبانو منیو کوي. زما خبره پرېږي، تاسو د مکې معزومې امام راواخلئ، هغه وویل چې طالبان نظام شرعي نه دی. تاسو د انډونیزیا د علماو خبرې راواخلئ، هغه وویل چې دا نظام شرعي نه دی. تاسو د اسلامي هیوادونو د سازمان خبرې راواخلئ، راپور یې پرو دی، یو وویل چې دا نظام نه شرعي دی او نه دا خلک مسلمانان دي. نو کله چې د نړۍ تر ټولو معتبر اسلامي ادرسونه دا خبره کوي، نو بیا یو څوک چې ځان ویلی
مننه کور والا. میخیل صاحب، له تاسې اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې طالبان ولې په افغانستان کې د سیاسي حزبو له فعالیتونو ډارېږي او نه پرېږدي چې حتی د حزب نوم اخیستل او د هغې د کلمې تلفظ هم اوس جرم ده؟
خو طالبان خو په خپله د بیان د ازادۍ نه او د خلکو هغه شعور چې پورته ځي د هغې نه ویره لري. کله چې په یو ملک کې ازادي وي، هلته بیان ازادي وي، هلته حق د کار وي، د تعلیم وي، دغه ښوونځي چې بند کړي د ښځو یو غلط همدا دی چې دوی ویره لري. نو په دې خاطر باندې، د خپلې ویرې په خاطر باندې چې دوی د ټوپک په زور راغلي دي یا د معاملې په اساس راغلي دي، نو فکر کوي که دغه ازادي خلک واخلي د دې په مقابل کې راپاڅېږي او دوی ونه مني، ځکه دا کوم شکل د حکومتولۍ یا د نظام چلونې چې دی روان کړی دی، دا نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی. چې ته د خلکو نه د کار حق واخلې، د تعلیم حق واخلې، د ازادۍ حق واخلې، یعنی بیان ازادي دا شیان نه وي، نو هلته په خپله ته لکه یو بندیخانه کې چې اوسېږي. اوس په تاور د مثال د اسلام شرعي بحث مخکې وته وشو، په اسلام کې داره چې کار اهل کار ته وسپاري. اوس ملاکراسي ده، د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان دي، نور څو په افغانستان کې د یوې خاصې طبقې حکومت دی. دا په خپله د اسلام خلاف کار دی. که دوی ووایي چې قدرت جزیرې د منځه وړي دي، نه دي د منځه تللي. قندار یوه جزیره ده، کابل بله جزیره ده، په منځ کې نورې جزیرې اوس هم موجود دي. فزیکي امنیت نه دی. تاسو ګورئ دغه تېر ورځ کې په قندار کې چې مالته د دیو د امیر المؤمنین هلته اوسېږي او موجود وي، نو هلته انفجار وشو. تاسو ګورئ درې والیان ووژل شول، قمندانان ووژل شول، هره ورځ انفجار و انتحار و دا مسائل موجود دي. یعنی تقریبا هغه احصایه چې کوم راځي د ورځې، یعنی په هفته کې 300-400 جنایي او نورې پېښې کېږي. خو دا چې مطبوعات آزاد نه دي، هغې ته انعکاس نه ورکړ کېږي، هغه بیا جدا مسله ده. همدغسې اختطاف شته دی، غلاوې شته دی. نو په دې خاطر باندې نه فزیکي امنیت تامین دی، نه بشري امنیت تامین دی او نه رواني امنیت تامین دی.
په داسې یو وضعیت کې لکه څنګه چې د طالبانو حکومت ته څوک ګوري، د دوی په خبره باندې دا نظام یو شرعي نظام ده، خو لکه څنګه چې تاسې آزاد صاحب تشریح کړل، دا شرعي نظام نه دی بلکې یو دیکتاتور نظام دی چې په افغانستان واکمن دی. که تېر جمهوري نظام ته وګورو، که څه هم ولسواکي و خو خپلې ستونزې یې درلودلې، ځکه ړنګ شو. اوس تاسې پان باندې په افغانستان کې څه ډول نظام کار ورکولای شي چې افغانان هم په خپلو کې سره جګړه ونه کړي او هم خلک آرام او ثبات او سولې وي؟
ګوره، مخکې ولسواکي خو همدا و چې چیرې موږ یو دوه درې انتقاله درلودلې د یو رئیس جمهور نه بل ته، نو موږ دایمي ثبات ته، ځکه دنیا ټول هیوادونه دي چې یو دم هغه ایډیال حالت ته تللي دي. مخکې مو ته ما اشاره وکړه، حتی په امریکې کې فرضاً د خود ته د اوله کې د یوازې سپین پوستو او سرمایدار ته د حق درای وو. بیا په 1900 کې خود ته حق درای ورکړ شو، بیا وروسته تور پوستان ته ورکړ شو. یعنی دلته یو دم د ولسواکي په ټوله معنا باندې حاکمه شوې نه ده، دا وخت او زمان نیولی دی. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لار همدا ده چې په افغانستان کې اول یو قانونمند یو قانون باید موجود وي، اساسي قانون چې هغه ولس تایید کړي، داسې نه چې یو څوک کوټه کې کینی او یو څه ولیکي چې دا قانون دی. ځکه قانون خپله پروسه لري چې هغه باید ولس تایید کړي. په افغانستان کې لویه جرګه ده، پس هغه نه بیا د قانون په چوکاټ کې ولسواکي حاکمه شي او یو مشروع قانونمند او ولسواک نظام رامنځته شي. که دا نه وي، نو بیا افغانستان د منطقې او د دنیا د رقابتونو مرکز ګرځي او افغانستان کې ثبات نشي راته، وضعیت مخې نه کوي. اوس پر پتاور مثال دی کې هیڅ شک نشته جمهوریت کې مشکلات وو. خو اوس دغه افغانان چې په داخل افغانستان کې اوسېږي، خو موږ ټول هلته دوستان لرو، ملګري لرو، خپلوان لرو، وضعیت په کوم حالت کې ده؟ فقر موجود ده، صحیح ده چې یو ځای نه بل ځای ته میلې لپاره به یو څوک ورځي، خو تعلیم نشته ده، آینده معلومه نه ده، په زرهاو په لکهو کسان اوس هم کوشش کوي د افغانستان نه وځي. نو په دې خاطر باندې یعنی آینده مطمئنه نه ده په افغانستان کې. نو یعنی وضعیت د جمهوریت د وخت نه خراب شوی ده، ښه شوی نه ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.